په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار به هم اوري. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشهي لومبي د مشال د خبرونو سرټکي. نن به د خیبر پښتونخوا د 400 او 70 ارب روپو مالی بجټ وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو سباله په پېښور کې د احتجاج جلسې اعلان کړی دی. امریکا وایي په لیبیا کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم مشر مختار بالمختار په هوایي برید کې وژلی دی. نن به د خیبر پښتونخوا د 400 او 70 ارب روپو مالی بجټ صوبایي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبایي اسمبلی په یوه خصوصي غونډه کې د صوبې وزیر خزانه مظفر شهید وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال د ځینې حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د سخت کال په مالی بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیاتي پروژو لپاره 120 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. خو بلخوا اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د تحریک انصاف په واکمن اتحاد تور لګوي چې په تېر کال کې د ترقیاتي پروژو لپاره مختص مالی بجټ پوره نه دی کارولی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربیاذب عملیاتو نن یو کال پوره شو. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دا مهال ټول 22 وسلوال وژل شوي او د شمالي وزیرستان د 90% نه زیاته سیمه یې د وسلوالو پاکه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان د مطبوعاتي څانګې ISPR د مشر میجر جنرال عاصم باجوا په حواله وایي چې اوس دغه عملیات وروستو مرحلو ته داخل شوي او پاک افغان پولیس سره نږدې په ځینو سیمو کې دا عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو له امله د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 10 لکه خلک بې کوره شوي وو. په بنو کې یو کډوال رحمت الله مشال ریډیو ته نن ویلي دي
وزیرستان شه چکیم کرینا دی میر مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شه پمیران شاه شه آمیش پکروڑے جیدادینا او غا چې کیمه دوکانه میژوینه چا غړنګی شه او مات د ورسرا ورسرا د اعلان سره سره آمیش تدا وشه چې میر مستقبل کیمه طریقا باندې دا میر مستقبل تیار ده رونو ده او میر په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
ترور د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلي وو چې د اګست میاشتې نه مخکې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي 6 لکه خلک خپلو سیمو ته ستنوي. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 1 مای په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سبا له د پېښور په سویکارنو سکوئر کې یوه احتجاجي جلسه کوي. تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل
په 16 جون باندې د مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شان جلسه چې کوم دینو دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمن صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا ګیلانی پخوانی وزیر اعظم دی او د پیپل پارټی چې کوم دینو مرکزی رهنما دی هغه به ان شاء الله دې کې شرکت کوي.
عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د تحریک انصاف د واکمن اتحاد نه غوښتنه کوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ او درغلو له وجې صوبایي حکومت مستعفي شي او د عبوري حکومت په نګرانۍ کې د بیا ټاکنې وکړي. خو بلخوا واکمن اتحاد په یادو ټاکنو کې د درغلو او بد انتظامۍ د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو او بیا ټاکنو وړاندیز کړی چې اپوزیشن ګوندونو رد کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره تېره ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې او همدغه خبره په یو حکومتي خط کې په ډاګه شوې ده. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنیو چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډلې به زپي د نړیوالو مرستندویه ادارو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11مه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورنیو چارو وزیر یو شمېر غیر دولتي ادارې د پاکستان له قوانینو سره په سرغړونو تورنې کړې او ویې ویل چې دغه ادارې به وتړل شي. هغه نه د دغو ادارو نوم واخیست او نه یې هم د هغو قوانینو چې ده ورته اشاره وکړه. د حکومت لخوا په یو خفي خط کې چې کاپي د جون په 12مه رویټر خبري اجانس لیدلې د حکومت د وروستۍ پرېکړې په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کونړ د امنیت قومندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. عبدالحبیب سیدخیل تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تیر خالی په ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. د سیدخیل په وینا دغو الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالو کې د سخت دریدو وسلوالو پر سنګرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلي او د پیژندنې وړ نه دي. خو بلخوا وسلوالو په دې اړه تر دې مهال څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تیر خالي پورز د هوایي بریدونو هدف چې د القاعده ډلې سره تړاو لرونکی مختار بالمختار وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه هوایي برید د تیر خالي پورز ناوخته امریکایي جنګي الوتکو کړی دی، خو یاد وزارت په دې هوایي بریدونو کې د مختار د وجلو پخلی نه دی کړی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت وویل چې د دغه هیواد په شرقي ښار اجدابیا کې ترسره شوو دغو عملیاتو کې مختار سره د یو بل وسلوال وجل شوی. په مختار بالمختار تور وو چې په 2013 کال کې په الجزایر کې د قدرتي ګیسو کارخانو د خونړۍ حمله امر کړی وو چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي وو چې ډیری پکې بهرنیان وو. دی په اسلامي مغرب کې د القاعده ډلې مهم غړی وو، خو وروسته یې دغه ډله پرېښوده او خپل ملیشیا یې جوړه کړې. په 2013 کال کې د پخواني مشر معمر قذافي تر پرېدو وروسته لیبیا له کړکۍ سره لاسو ګریوان ده. وروستی خبر دا چې د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ګډو ځواکونو تېر ورځ وویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، مشینګنۍ او سرنګونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندو د توغولو مرکزونه یې په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې وویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې د سنجار، تلعفر، بایجی، فلوجا، بغدادی او مخمور په سیمو کې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غراس په شام کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غراس کوردی چارواکي او یو څارونکي ډلې پرون خبر ورکړ چې د شام کوردی ځواکونو د ترکی پولې ته نږدې د شام د هغه ستراتیژیک ښارګوټي په لمنو کې هغه سنګرونه نیولي چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اوریدی شئ. نن په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ د منظورې دپاره وړاندې کیږي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له 2200 ډیرو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده، خو یو کډوال بیا وایي
سره د اعلان سره سره موږ ته دا وښایي چې امیر مستقبل کومه طریقه باندې دا امیر مستقبل تیاره ده، رڼو ده او موږ په کوم وزیرستان ته درېمې او څرنګه به درېمې او کله به درېمې.
سبالا درې ګوندي سیاسي اتحاد په پېښور کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کوي.
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي.
او زموږ ونیزه خبرونه ستونزې سرکار به هم اوري تر پایه د مشال ریډیو سره.
دا خیبر پښتونخوا
اوردونکو ورځ زموږ ډومبه موضوع ته وغدي د خیبر پښتونخوا اسمبلی بجټ. نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د کال 2015 شپاړسم لپاره د صوبې بجټ د منظورې لپاره وړاندې کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د خالد خان په دغه راپور کې.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې به د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید نن ماسپښین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له دریم بودیجه وي. تر څو پورې چې ما معلومات کړي دي مظفر سید سره مونږ خبرې کړي دي، نو هغه ویلي دي چې د دې ټول ټوټل حجم چې دی د راتلونکي کال لپاره 450 روپونه به زیات وي. نو د دې په منځ کې دا خبرې کېږي چې یا د 450 او د 450 روپو پورې به دغه ټوټل حجم وي او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره اینیول ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وي دا ډېر ضروري وي، ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره. نو دغه به د ۱.۵ لک روپۍ پورې به وي. خو دا به وایم چې د روان کال کوم چې به دا جون کې ختمیږي دې لپاره د دې صوبې 450 روپۍ ټوټل حجم او د دې ټول سایز په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ښودل شوې وه هغې کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دی. لکه هر محکمه وګورو نو هر یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه، که د سکولونو دپاره وه، که د هسپتالونو دپاره وه، که د سړکونو دپاره وه. نو دغه یو تنقید دی، دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې. او بل دی په دې بجټ کې به د سستا ګي او اوړو دپاره، لکه د غوړو او د اوړو دپاره دا یو سکیم خو دوی په تېر بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پرې ونه کړو. د دې لپاره دوی 15 روپۍ ښودي او غریبو ته به 40 روپۍ ارزان غوړي ورکوي او دغسې لس روپے ارزان کلو چیزی دا اوڑ مور کئی اور دیر پر پنزیر بر روپے خیلی اور دا بدا انصاف کارڈ پر پورا کئی دا دردش ارب روپے چیزی اگا دا امن امان دا پارا اور لکا سنگا چی مخکم دا کرن دا تعلیم پا مد اور سیاد پا من کے با پیسے زیادتی گلی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو پا شمالی وزیرستان کی دا پاکستان دا فوج دا عملیاتو یو کال پورا کیگی دا پاکستان دا فوج ویان جنرل اسم باجوا د شنبه پورس په دغه عملیاتو کې د لوی کچی د بریاو ادعا کړی ده. نوموړي ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وجري دي او د سیمې 90% له ترهګرو پاکه کړی ده. بیا خو قبایلی ولسوئی چې دغه عملیاتو له وجې دوی ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسیدلي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم باجوا د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 818 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 بیلابیل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا تر غیر وروسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15 منټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات تر غیر وروسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې وروسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسانو وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي.
دهشت گردو میں کسی قسم کی تفریق نہیں. اس
لیے جو دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړي او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگ ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستیز په لار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ ترهګر نه کړې او د سیمو مترې پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سلنه برخه له ترهګرو پکا کړې ده نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوځ وایي چې د ضربیات سب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال دغه ځای ولس سوی قبایلیان په دغه اړه باندې سوی او خاص طور چې کوم خلک بې کوره شوي دي د هغې ستونزې غوښتنې څه دي دا د عمر دراز وزیر په راپور کې.
ضربه عذب عملیاتو په وجه قریبا 300,000 خلک بې کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د شمالی وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شې کیم کرینا دی میر مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شې پمیران شاشه امش په کروڑې جیدادینا او غاج کیما دوکان امش ویني چا غړنګی جی او میشته د واپس یا د هسه کیسه معلومات نه کیږي. مثال چې میر واپس به کلا شي او په کیم لول باندې بشي مات د ور سره د اعلان سره سره امشته دا وشه چې میر مستقبل کیما طریقه باندې دا میر مستقبل تیار ده رونو ده او میر په کیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال افغان پولې ته نږدې هغه سیمې دي چرته چې په دې وروستیو کې فوج د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي او د غلطا په 1300 هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انخطې کیږي چې دواړو لورینا یو بل ته د تاوان اړولو دعوی کیږي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال چرته چې وسلوال د خپل مضبوط واک دعوی لري دغه غرایزې سیمې دي او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
شمالی وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال په دغاړه کارپوهان څه وایي؟ ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالی وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو تر ډیره حده کمې شوې دي، خو بیا د وسلوالو د مشرانو د نه نیول کېدو سره د سیمې خلک د ستونزو سره هم مخ شوي دي. په دغاړه انیسا اجمل راپور راکوي.
د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تاخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادابې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
چې څومره طالبانو د ناټو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو ناټو وزیرستان اپریشن آرټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او ساده او چا به چې دوه هفته کې کلیئر کیږي، چا به څلور هفته کې کلیئر کیږي. دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میران شاه، میر علی چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي، تر اوسه پورې د آی ڈی پی دلتا بندو کې دای خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. دیٹس مینس چې دا کم از کم د کم ناتو وزیرستان آی ڈی پی سکل تر اوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دي.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربیاسب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړي وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومند چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغېستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتې دی. نوموړی زیاتوي
خو د خبرو د لارې لاره موجوده وه، خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دې نه به بار نه روځي.
په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوردن گسترازو د خیبر پختونخوا سیاسی حالاتو تا عوامی نیشنل گن، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او پاکستان پیپلز گن ترمنځ درېګوندیزه سیاسي اتحاد پریکړه کړې ده چې سبا لبه د صوبایي حکومت پر ضد باندې احتجاجي مظاهره کوي. دغې مظاهرې ته به مولانا فضل الرحمان اسپندیار ولی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویناګانې کوي. تفسیر غلام غوث په دغه راپور کې راکوي.
دریګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبري غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام پی صوبایي جنرال سکرتر او د دریګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چې کوم دا به منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے اور پیپل پارٹی چې کوم نه مرکزی رہنما دے اغي به ان شاء الله دے کې شرکت کړي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار دا دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
ښه طریقه هم دا ده چې د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي شي.
یاد دې وي چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتي ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علمای اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل دریګوندی اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې د اتوار په ورځ دا وخته خوشا او 50 بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو وسله پر ځمکه غورځولې او حکومت ته تسلیم شوي دي چې پکې دوه مهم قمانداران هم شامل دي. بلخوا د بیلپ او لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت د تسلیم شو وسلوالو څخه د لا تعلقې خبر رسنیو تجاری کړی دی. نور حل د نیاز مسخیل پر راپور کې
د بلوچستان حکومت له ادعا سره سم 50 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار په ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نور یې د جنګ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثناء الله زهري وویل
دې رایت درست آید. آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں.
پزنڈ دیوی خوشہ دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی. ما یسور زمخ کی هم دخپلو زویانو دتلین پر موقع دغه خبر کڑی وا چی سمر هم زمج زوانان کم چی غلول سوی او تیرستل سوی دی اغوی دی واپس رسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں.
له ادا سره سم د بیلابیلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جا رہا ہوں سردار ثناء الله زهري.
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثناء الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس جوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي له یادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړی.
زه امن غواړم،
ولی غلام کیگی ولی زیادتی کیگی
یو ناسا بدرازو شو بستر کو بانیم تو تیره شو ایسم نری دل بس داغا مڑی مراغ دا وسمال تا دوم را پراتری چی
هر اطرح کری بدرنگ زکر دا چی داغا مین لجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دا ختمی گی دا دا سولی آواز دا عدم تشدد آواز دا
مگا خیان دیو میندی نور نگواری چی نور دا بگنا زامنو خواد تا بتون تا کینی طول تا خپل پلاو غواری چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دا ور سنگ مر شی
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
مشال رادیو کې اردوونکو سرزو خیبر جنسی ته چرته چې د باړې شلوبر قوم بکرشي خلک وایي چې خپل سیمې ته ستنېدل پیل کړي دي خو د بدامنې او پوځي عملیاتو له کبله د دوی کورونه تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه اغیزمن شوي دي او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ادارو د بیا جوړولو لپاره د زر تر زره ګامونه پورته کوي خبریال فرهاد شینواری په دغه راپور کې نور تفصیل راکوي
د خیبر جنسی د باړې د شلوبر قوم د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثره شوی دی او اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي په دې حکلا د شلوبر سیمې او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چکم دې اندرا سټارټ شوی دی موږ واپس واپسی کوو اندراج کوو موږ لډېرې مسالې دي لکه پاغه کې مسالې دي چې موږ ته د لیارو مسالې دي ترانسپورت نشته دلته سکولونه ویرون دي کورونه د خلکو ویرون دي دې وجنه موږ د حکومت نه چکم دې مطالبه کوو چې دا چکم دې موږ ته بحال کړي شي موږ ته چکم دې هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټه کې چکم دې هغه موږ په کور باندې روسي ویل چې دلته چې بیل نا او به هر څه چې اسپاتولونو ټولو مسالې دي لیاره باندې دي چې کوم لیاره بیا غویرون شوی نو د وجنه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډیر خوشحالي بخپل الوکې ته چې سړی رو واپس شینو هغه وجنه بس
او د شلوبر یو بلتن الف خان پر دې هم د خپل سنی حالت او ستونزو په حق لوویل
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته اوبه نشته روجه رو بند رو روانه رو هغې پوره چې کوم دی موږ سره هېڅ اقدامات نشته رایو نو بس صرف انټري یو دغو خلکو نور د خلکو چا کورونه ویرون وای چا څه شی ویرون خو خپل حالات کې هېڅ هم نه وي پاتې شوي تاسو خپل هم وویل چې یعنې شپې ګوښول وشول په یو نیم کول کې چې کوم دی هر څه تبو کېږي لکه فصلونه موږ ته بو شول خو ونې هم تبو شوې د پلونیکه د وخت ونې وي هغه دې موږ چې کوم دی وچې شولې همدغه نه چې اوبه نه وي ټویلونه اوبه هم روبندی باندې چې بجلی نشته رایو نو موږ د حکومت نه دا بھرپور توقع او خپل هغه نه کو مطالبه کو چې موږ سره چې کوم نه په هاریو کې سم چې کوم نه مالی مرستې مو شي او چې کوم نه د خلکو حوصله زی پر چې کوم کورونه یې پروژه راوونه او هغه د وکړي شي
د باړې شلوبر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجی سره رابطه وشو نو دوی وویل چې د شلوبر په لزګونه کورانه ستنې شوې دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسه کوي چې په باړه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوې ورکړي په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بیکورشو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
نن بعد خیبر پختونخوا د سلور سو او اویا عرب روپو مالی بجټ صوبائی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بجټ به د صوبائی اسمبلی په یوه خصوصي غونډه کې د صوبی وزیر خزانه مظفر سید وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات ضرب عضب د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو یو کال پوره کېدو وروسته تېره شپه جاري کړی شوی یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف په دغو عملیاتو کې د وسلوالو پر ضد په بریاو ټول قام او خصوصا پوځ ته مبارکي ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو پر ضد به سبا له پېښور په سویکار سکوئر کې یو احتجاجي جلسه کوي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن د اتحاد یو مشر مولانا شجاع الملک وویل چې دغه جلسې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وینا کوي. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره تېره ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې او همدغه خبره په یو حکومتي خط کې هم پړاګه شوې. د کونړ امنیې قمندان په دې ولایت کې له 1.5 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. عبدالحبیب سید خیل تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه طالبان د تېر خالي په ورځ ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې ووجل شول. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا وایي په لیبیا کې د تېر خالي په ورځ د هوایي بریدونو هدف چې د القاعده ډلې سره تړاو لرونکی مختار بالمختار وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هوایي برید د تېر خالي په ورځ ناوخته امریکایي جنگي الوتکو کړی دی. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر هدف 12 هوایي بریدونه کړي دي.
مهم خبرونه واورو. د اردوونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي اسلام آباد سره نږدې په اډیالا روډ ګلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او اډیالا جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د مرک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو، نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور ولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې دې په ګرانۍ کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمول لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویلچیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیشنل ورځپاڼې لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلیو خلکو وجنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړې دي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس لیکلی دی د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د راپور راتلو وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریز پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګان ورکولو فنډ دې له ملګرو ملتونو دوی ته ورکړل شي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډله ییز خبر پړه د لطیف پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوڅ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پرامن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنی حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبر ایجنس په یوه لیکنه کې راغلی دی افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دی. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلی دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېرې دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلی دی د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 اربع خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بدنوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال رو دغه غوږی اوریدونکو اوس رازو یو بل راپور ته. دغه راپور په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ورکولو په اړه باندې دی او په دې اړه ټریبیون ورځپاڼې دریا لیکلې ده. په دغې دریا کې راغلي چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم ورکول مناسب نه دي او اوس دا خبره ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ورکولو او یا تشدد ترغیب ورکول خطرناک دي. زموږ همکار د دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې د ادارې کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلتا د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورځپاڼه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قام هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لارې غواړي تعلیم او تربیت ورکړي، خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې له وجې یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېده او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپله تمانچه صفا کوله. د ورځپاڼې په وینا پوه خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوال برید نه پس ویلي وو چې دوی ټولو سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزي حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې یې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولې وي. اوس د دې پېښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي، او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپېریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنګ ته راخکل نه دي په کار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لرې وساتي. دا یوازنۍ لار ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو څنګه چې په د خبرونې په پیل کې اوریدل چې نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې بجټ د منظورې د پر وړاندې کیږي، په دغه اړه باندې د سکول استادان څه نظر لري او څه غوښتنې لري، زموږ همکار شبیر جان سره خبرې کړې دي. د سکول د استادانو دغه خبره
زما زرا خان لم دی او د آل پرمیټی اسوسیشن د پېښور صدر هم زه توقع ساتم او مطالبه د عمران خان صاحب نه دا کوم چې اگر خپل حکومت دا هدایت جاری کړي څنګه تاسو ویلې دي چې را دا بجټ کړیدار ملازمین دشمن بجټ او غي سره ډېر زیاتې کړي، مونږ بچ کې مرکزی بجټ مونږ بچ دي خیبر پختونخوا ملازمین لخه مرات ورکو، نو په هغه خبر د عمل درامت وکړي شي بجټ کې د ملازمین تنخواه کم از کم 50% زیاته کړي، ځکه دا مطالبه کوم چې ردی نه مخکې حکومت د پیپل پارټي او د ان پی سالور کال حکومت یو کال کې 50% بلکې 30% بلکې 35% بلکې 20%.
زه د ډسټرکټ بونیر د افټا ډسټرکټ پرزیډنټ یم رومان مکبر علی. دا حکومت چې څنګه وفاقي راغلی دی دوه بجټ دنه مخکې پېښ کړی دي او پای کې زموږ ډېرې تمې وي، او په هغه کې دا حکومت وفاقي چې دا هغه تم نه دی پوره ختلی او موږ سره چې کومې وعدې کړې وي نو هغه وعدې د 10% په شکل کې راغلي. موجوده بجټ زموږ د وفاقي دا تم وه چې دی به موږ سرکاري ملازم لا خصوصا استاد لا ډېر سره کی په هغه دا غینه ریورس لاړو او هغه 7.5 په شکل کې چې هغه 10% نم کم شو هغه موږ تراکلو. موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې موږ په احتجاج نه مجبوره کوي، زموږ مشران زموږ استادان روډونو ته راوتو باندې نه مجبوره کوي، او چې کوم اضافه ده کړی دا دی واپس والی، او زموږ چې کوم ډیمانډ دي هغه زموږ سره دی وعده کړی دا هغه دې پوره کړي کنه پوره کوي بیا موږ احتجاج. موجوده صوبایي حکومت چې دی هغه هم زموږ سره د احتجاج کوم زموږ لړۍ تیره شوې وه هغه کې زموږ سره وعده کړي چې تاسو له موږ ټایم سکیل درکو جدید ټایم سکیل تاسو له موږ انسټ پروموشن درکو تاسو له موږ اپګریډیشن درکو او تاسو په دغه چې دی هغه به موږ ډیر اضافه کوو زموږ تمه ده چې هغه دې وکړي دغه شان چې ته استاد معاشي طور باندې خوشحاله کړي نو هغه ټول اثر به بچي باندې وي تعلیمي ماحول باندې وي چې استاد د دغه دغه نه ازادي د معاشي دغه نه نو هغه به ان شاء الله خپل توجه چې هغه به بچي ورکړي او دا هغه لپاره او د ملک په ترقه لپاره یو اهم خبره
چې بجټ کې چې کوم یو ځل بیا وفاقي حکومت هغه روایتي کردار ادا کړ چې لکه استاد پورې یوازې نه ټول سرکاري ملازمینو پورې خصوصا استاد پورې چې کوم دی یو کله کندار یو کله مزاق دی 7.5 دی موږ مخکې دا وعده کړې و چې موږ به 2010 2011 او 2012 چې کوم الحاق لیفتي او موږ بنیادی بیسک پکې شاملو او بیا په هغه باندې موږ اضافه کوو او دا په ریکارډ باندې را چې مرکز سیکل د نواز شریف څخه حکومت راغله دي هغه چې کوم دي سرکاري ملازم خپکړ دي او خوشاله کړي نه دي روان الله احمد زمونږ دادي او فاکی بجټ موږ وکړو ته وایي بجټ موږ ګورو او دې کې زم هغه مطالبات کچر پونس ته پروموشن کې چې کوم وزیر اعلی سه په خپل بیان ورکړي ځان ته کم اسکم توقع لرم بالکل دې ونس ته پروموشن ته تیار موږ دې راکی بیا موږ سره غواړو نه.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بالا حساب دې دا قال ک یو اونډه وتو یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا ونٹر کیپٹل چیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
اردن کو سخش زمون د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونه کې په کوټه کې د هزاره رول سره د تړون لرونکو غړیو د هدفي وژنو په اړه باندې اورېد د حفاظت لپاره ریاست څخه کردار ادا کی او کنه په دغه موضوع په دغه بحث شوی د خپرونه مجید بابر وړاندې کړی
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیرو سو کلونو راهیسې د میشتو شیعه مسلکه هزارګانو هدفي وجنې دوام لري د هزارګانو مشران دا وکوي چې تر دا مهال په دغو هدفي وجنو کې د 2000 نه زیات هزارګان وجل شوي د 3000 نه زیات تخمیان شوي او د 1000 نه زیات هزارګانو د سیمینا کړي کړي دغه مشران وایي چې په دومره ګڼ شمیر کې د وجنو له امله 3.5 زره ښځې کونډې شوي او د 2000 نه زیات ماشومان یتیمان شوي خو اوس هم دغه هدفي وجنې دوام لري دا چې د بلوچستان د شیعه مسلکه هزارګانو هدفي وجنې ولې نه ودرېږي همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
ولی نوی ریجم بازار تا نسم تلای مارکیٹ تا دا سودا لپار نسم تلای کولارم وجنی می
زندگی برای خودی ما مرده به حق بگه سخت امی ار
کرشتا وایم دلت مجوند ستونزمند دی هر تو که اوڈاول پاروائی ناروغی اختصوی چی دا بند راوزو هم کورنی مدادا نوی چی مش چیر یو
موز گورنمنت دیر سخت گامونه اخیستی دیم او او سی هم اخنو او موز هیچ چاسه دا اجازه نور کن چه دا مذاب ترکی نظریه و فکر پر بنیاد باندی دا چا قتلو کی یا چوک مر کی
د بلوچستان د شیعه مسلکه هزارګانو په هدفي وجنو زموږ همکار بارکوال میاخیل دا راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
هزاره توکم شیعهګان له لسګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي خو له تیرو شاوخوا 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقې تبعیض په خاطر حملې کیږي تیر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څه ناڅه تم څو خو د دوی هدفي وژنې د مې پر 15مه په کوټه کې پر یوه دوکان د ډزو په نتیجه کې د یوه سنی تن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه په تیرو 1500 ورځو کې 1100 هزاره توکم شیعهګان وژل شوي چې اکثر یې دوکانداران او عام خلک دي دغو هدفي وژنو د هزاره قوم خلک تر خپلو میشت ځایونو محدود کړي دي له یو سپین ږیري هزاره ابراهیم څخه مې وپوښتل بازار ته چې ځي ویرېږي که نه ولې نه ویرېږم بازار ته نسم تلای مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای که ولاړم وژنې مې بس همدلته په خپلو کوڅو کې کلابند پاتې یو زه والله که په خپلو ګناه پوهېږم موږ خو هم همدا کلمه وایو د قرآن تلاوت کوو حفظوو یې خدای یادوو دا څه بدبختي ده د هزاره ټاون یو ځوان سید علي اغا وایي د ده غوندې ځوانان په ښاري بسونو کې له ډاره سفر نسي کولی چې ډېر ضرور کار ورپېښ سي نو په موټرسایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي تېر کال چې کومه پېښه له موږ سره وسوه اوس چې څه کېږي نو ظاهره ده ویرېږو بازار ته خو نه ځو چې ځو نو په موټرسایکلونو ځو په ښاري بسونو کې نه ځو خو له کوره چې وځو د کور یوه ښځه راسره بیایو ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته سا کالج ته تګ و خو د نامنۍ له امله مې مور له کوره د باندې نه پرېږدي د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بومي بریدونو ښکار شوي دي د غزني د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډېری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي
که رښتیا
ووایم دلته ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو چیرې نه یو سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو احتمال شته چې چاودنه یا بله پیښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه سول. ډېرو ځایي هزارهګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو له افغان هزارهګانو په استفادې سره نورو هېوادونو ته کډه سول. هزارگان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت سوي پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو ناامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هېوادونو ته کډه سول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي جنت ډېر خوشحاله وي، جنت ته ځم شارټ کټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. غټ سازش کې موږ خو سیکولر خلکو تعلیم یافته خلکو موږ انجار نه غواړو، از موږ باندې واردات ډېر کوي. البته روزګار نشته، کاروبار نشته، دې وجه سه خو متاثر کېږي. خامخا ملکونو ته روان دي چې په دا خاطر کو ځي، او داسې نظره نشته چې مطلب د شار لکو موږ به ولاړ سو. دا شار انشاءالله هر قیمت باندې موږ دا په مینو محبت باندې دا شار آباد کوو.
د هزاره قومي جرګې مشر حاجي عبدالقیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تېرو شپاړسو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې، بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي دي چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان سوي دي. په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهب هزارهګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی، خو په تېرو 1500 ورځو کې په پرله پسې هدفي پیښو کې د وژل سویو هزارهګانو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا چې د بلوچستان د هزارهګانو د خوندیتوب لپاره موجوده صوبایي حکومت کوم ګامونه پورته کړي او کنه، او په یاد صوبه کې د امن امان په لړ کې صوبایي حکومت څه کوي، دغه ټولې پوښتنې مو د بلوچستان حکومت صوبایي وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کېښودې. نو موړی وایي
بنیادي تور باندې په پاکستان کې د فرقواریت په نامه بیا زموږ په صوبه کې د شیعه په یو معنا هغه نشته. هزارهګان چې دلته په کوټې په یو کونج کې اوسېږي، له دوی سره دغه مسلسل د عمل روانو. نو پښتون بچت یا کام، بلوچ بچت یا کام دلته چې اوسي، دا نه په ګډ تاریخ کې پر کفارس پاتې سوي دي، او نه یې د فرقې او د مذهب په نامه د چا قتل عام کړی دی. دا کیسه له بله ځایه امپورټډ ده، او نور خلک راځي چې دا تنظیمونه یې جوړ کړي او ساز کړي دي د مذهب او فرقې په نامه باندې، دوی دغه وژنې کوي. نو په دې کې زموږ ګورنمنټ ډېر سخت ګامونه اخیستي دي او اوس یې هم اخلو، او موږ هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوو چې د مذهب فرقې نظریه او فکر پر بنیاد باندې د چا قتل وکړي یا څوک مړ کړي، او نه پر دغه باندې په دغه بنیاد باندې انسان واجب القتل دی. نه خدای روا کړی دی، نه مذاهب روا کړی دی، او نه انسانیت روا کړی.
زیارتوال صاحب، د دغو ګامونو چې دا تاسو ورته وایئ ډېر سخت ګامونه مو پورته کړي، د دغو ګامونو تفصیل څه دی؟
هزارهګان چې چیرې اوسېږي، هلته موږ مکمل د شناخت کارډ لچک وروستو د دوی علاقو ته سړی ننوتی او راوتی شي. د دې بغیر د پوره مکمل چیکینګه بغیر هزاره ټاون دی او مری آباد دی، په دې علاقو کې د دوی استوګنه ده. په دې علاقو کې له دې بغیر نه څوک تلای شي نه څوک راتلای شي، او دوی چې کوم قسم پروټکشن غوښتی دی دا پروټکشن موږ کړی دی. بیا چې دا اوسنی واقعیت شروع شو، بیا موږ هغه تنظیمونه راوغوښتل او دا مو ورته وویل واضح توګه باندې د ګورنمنټ په توګه وزیر اعلی ورته وویل چې موږ په دې کې له تاسو سره رعایت نه شو کولی، نه موږ رعایت کوو. هره خوا چې په دې کار کې بوخته پاتې سوله یا یې دا کارو ته جریان ورکوي، زموږ له خوا به بیا دا توقع نه کوي. موږ به د هغو خلاف خامخا سخت ګامونه اخلو. نو اوس هم چې دا کوم واقعیت شوي دي، د دې واقعیت مسؤلیت چې د چا په غاړه دی، د انټلیجنس رپورټو په وړاندې هغه به ډېر زر نیول کېږي، ګرفتاره کېږي به، او د دوی خلاف د قانون مطابق چلن کېږي.
زیارتوال صاحب، دا څومره پیښې چې شوي دي او هزاره کمیونټي دا دعوه کوي چې د دې 2000 کسان وژل شوي، داسې کونډې دي، یتیمانان دي او 1,00,000 کسان تللي دي، نو آیا په دې لړ کې تر اوسه پورې تاسو کوم خلک نیولي دي؟ هغه عدالتونو ته وړاندې کوي؟
موږ ډېر خلک نیولي دي، د ډېر خلکو خلاف په عدالتو کې کیسونه هم روان دي، او دا ټول شیان دواړه خواوې په دې خبر هم دي. او یوه خبره تا مخکې مو کړه چې دوی کسان د دوی مړه دي یا وژل شوي دي، دا تعداد صحیح نه دی. او بیا زموږ په ګورنمنټ کې دوه درې واره څه واقعات وسو، دا هغه موږ مکمل استلیو ګرځېدلیو چې مسؤلیت یې د چا په غاړه دی یا پر چا باندې دا الزام دی یا چا دا کړي دي. له دواړو خوا د هغه ګرفتاره دي او دا اندر ټرایل هم دي.
زیارتوال صاحب، څنګه چې تاسو وویل چې په کوټه کې او د په خاصه توګه په بلوچستان کې چې کوم قومونه ژوند کوي، په هغې کې د مسلک په نامه باندې د یو بل وجنه نه دا د هغوی ذهن کې شته او نه دا د هغوی انانه ده، نه دا دستور دی. نو تاسو اشاره وکړه چې د بهر راغلي دي، دا څوک دي، چا راوستي دي؟ دا خو ستاسو د حکومت ذمواري ده چې بډاګ
موږ بیا دا خبره ورته کوم. د قوم په لحاظ من حیث القوم په ډېر تاریخ کې پښتون نه تر کفرت پاتې شوی دی، نه مذهبي جنونی پاتې شوی دی، او نه یې په دې بنیاد باندې چې څوک د سره اوسېدلی و پاتې شوي دي. پر دې بنیاد باندې نه نفرت جن کړی دی، نه یې کرکه جن کړې ده، او نه د هغو خلاف یې هېڅ قسم یو قدم اخیستی دی. زموږ مجلس دا دی چې دغه فکر او دغه سوچ له د باندې څخه دلته تپلی کېږي، او د دې په نتیجه کې زموږ په علاقو کې هم نامان خراب دی. موږ د دا فکر د دا سوچ موږ د لارې خوا چې موږ د دې کنډمنیشن کړی دی چې انسان آزاد دی چې دا خپل فکر سوچ مذهب فرقه چې هر څه دی لري د زور د لارې دا د دغه پر بل او د هغه پر بل نشي مسله. نو په دې کې بیا ته په پوهېږې سعودي عرب جلا لګیا دی، په دې کې د ایران حکومت جلا لګیا دی، او دغه حکومتونه دغه تنظیمو ته په دې معنا شی ورکوي او دا بربند شوې ده. زما وړی مجلس نه دی، دا په سیمینارونو کې په کانفرنسونو کې دا ګډ شی راغلی دی. په کار دا دی چې دا تنظیمونه چې هر څوک دي چې دا شکایت لري، په کار دا دی چې دا ووایي چې موږ نه د سعودي عرب په خوله او نه د ایران په خوله دا قسم کارو ته دوام دغه ورکوو جریان ورکوو.
ګوره زیارتوال صاحب، تاسو ته خدا معلومه ده چې تاسو په حکومت کې یئ، تاسو په وفاق کې هم د حکومت سره په اتحاد کې یئ، او تاسو د حکومت یو ذمهوار چارواکی یئ. تاسو دا چې کوم الزام یا تور لګوئ په بهرنیو هیوادونو، تاسو سره د دې دا د ثبوتونو په بنیاد لګوي کنه؟
دا ستاسو دغه تنظیمو ته باقاعده له باندې ځخه د دوی کومک او مرسته کیږي.
دې لړکی تاسو وفاقي حکومت سره په رابطه کې یې، دا آیا په سفارتي توګه باندې دغه حکومتونو سره تاسو
وفاقي حکومت هم په دې خبر دی؟ موږ ټول خبر دي.
نو بیا په سفارتي توګه دغه هیوادونو سره دا خبره ولې نه کیږي؟
دا ټول اقدامات او پروسس کې وي کیږي به ورو
زیارتوال صاحب، ستاسو په صوبه کې چې څومره قامونه آباد دي، تاسو دا دعوه کوئ چې تاسو به دا په یو ځای راولئ، د دوی ترمنځ به د ډایلاګ یو دستور یو انانه برابروئ، آیا تاسو هغه پروژې پر مخ وړئ چې دغه ټول قامونه په یو ځای راشي او د دغې صوبې امن پر ځای شي؟
بنیادي طور باندې د انسانانو ترمنځ چې دا کوم شیان روان دي، موږ چې په کوم ملک کې اوسو، دا یو فیډریشن دی. دا فیډریشن د مختلفو اکایانو څخه جوړ دی. د دې فیډریشن د چلولو لار جمهوریت دی، او ټولې ستونزې به د جمهوریت له لارې حل کېږي زموږ فکر دا دی. نو جمهوریت، جمهوري پارلیمنت، حقیقي او خودمختاره پارلیمنت د پاکستان ضرورت دی. موږ دغه فکر او دغه سوچ د حکومت په توګه باندې تقویه کوو، پر مخ یې بیایي، او دغه د پاکستان د دې څه مسایل چې ورپېښ دي، که دا د فرقه پرستۍ ده دي، که دا د دهشتګردۍ ده دي، که دا د مذهبي جنونیت ده دي، د دې ټولو لار جمهوریت دی. او جمهوریت هغه نظام دی، جمهوریت هغه ترتیب دی چې ټولې خبرې به ټول فکرونه او سوچو والا به د ولس په خوښه راځي، د ولس مینډیټ به ورسره وي، د ولس د مینډیټ لاندې به دا فکر پر مخ بیایي کوي که ولس چا ته ورکوي که یې نه ورکوي. د توپک زور زبردستۍ له لارې په کار دی چې نه پېژن ګورنمنټ او نه په کار دی چې موږ له دوی سره هېڅ قسم رعایت وکړو، او موږ د جمهوریت د مضبوطۍ دپاره ټول کارونه کړي او کوو.
زیارتوال صاحب، چې څه کومه هزاره کمیونټي یا هزاره چې کومه ټولنه ده، هغوی دا دعوه کوي چې د دوی دومره یتیمان دي او دومره د دوی کونډې دي، آیا د دې دپاره ستاسو حکومت کومې مالي مرستې دوی سره کوي؟
چې څه سوي دي زموږ د حکومت په دور کې دا ټول خلکو سره چې څه مرستې کېدلی شي د حکومت په توګه باندې موږ هغه ټولې ورسره کړي دي، او هغه موږ ټول دوی ته رسولي دي، که د علاج په معنا وي، که د کور په معنا وي، که د دغه په معنا وي، دا موږ دوست کوي.
اوریدونکو دا و د نن خپرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211420. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
دا مشال ریڈیو ده.